Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی جانان سائق وایي چې په افغانستان کې د ورستیو ورځو د ورشتونو لقبل د مړینو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. ښاغلی سائق تر دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه شولی وو، خو د پرون ناوخت وویل چې د 9 تنو پر مړینې سربیره 10 نور ټپیان شوي او 1500 کورونه او ودانۍ نړیدلې دي. د ورستیو اونیو شدیدو واورو او بارانونو د سالنګ په شمول د یو شمیر ولایتونو لاری بندی کړی دي. په خوست کې د یوې سرګولولې په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون ناوخته خبر ورکړ چې 2 ماشومان او یو نا چاودیدلې سرګولوله خپل کور ته وړې و او د لوبي پر مهال ترې و چاودیدله. وژل شوي او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې نا چاوده سرو کې ماینونه او مهمات وخت په وخت ملکیانو ته مرشوب داړه دي. د افغانستان متحده جبهه وایي په هیواد کې د نن او ځینو نورو هیوادونو کې د ایثارو پخوانیو ځواکونو د لاسنیوي او همکارۍ لپاره هلې ځلې کوي. د دې جبهې یو مسؤول جنرال خوشحال سعادت پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د افغان سرتیرو د درنښت په نوم یوې غونډې ته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د جنرال اکمل امیری، جنرال رازق او ځینو نورو پخوانیو افغان جګپړو پوځي قبندانانو عکسونه ځړول شوي وو چې له طالبانو سره په مخامخ جګړو یا د هغوی په بریدونو کې وژل شوي دي. په دې غونډه کې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینو مشرانو او ځینو نورو خلکو برخه اخیستې وه. خوشحال سعادت پر طالبانو نیوکه وکړه چې د افغانانو په وړاندې د ده په وینا بې درېغه زور زیاتی کوي. د افغانستان متحده جبهه د پوز د پخوانی جنرال سمی سعادت لخوا جوړ شوی او اکثر حق پخوانی قبندانان او جنرالان پکې شامل دي چې کلونه د طالبانو په وړاندې جګړه کړې ده. ایران وایي د طالبانو حکومت غواړي په چابهار بندر کې د اقتصادي نمایندګۍ دفتر پرانیزي. د ایران مهر خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د اقتصاد وزارت پلاوی دغه هیواد ته د سفر په ترڅ کې د دغه دفتر د پرانیستلو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي د طالبانو تر کنټرول لاندې د اقتصاد وزارت د نړیوالو ترانزیتي چارو د رئیس محمد الله بختیار په مشرۍ د طالبانو پلاوی هم چابهار بندر ته تللی او هلته د ولسمشر له سلاکار حجت الله عبدالمالکی او د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. د ایران د سوداګری او چارو عالی شورا د اعلامیې لمخې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری او ترانزیت پر پراختیا ټینګار کړی دی. د راپور لمخې د طالبانو پلاوی او ایرانی چارواکو د چابهار بندر د پراختیا له پروژې خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین ولسمشر له نړۍ وغوښتل چې د روسیې په ماتولو کې ورسره مرسته وکړي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په یو بیان کې وویل چې اوکرایني ماشومان د روسیې د پوز هدف دي. هغه په اودیسی شهر کې هغه بریټه اشاره وکړه چې د شنبه په ورځ پکې 4 ماشومان ووژل شول. تیر ورځ د اوکرين پوز تایید کړ چې په اودیسی کې د روسیې د بریټ په پایله کې د قربانیانو شمیر 12 تنو ته رسیدلی دی. او د تیلو صادراونکو هیوادونو سازمان اوپک غړیو هیوادونو موافقه کړې چې د روان کال په 2 ربع کې به د تیلو صادراتو کمول ته دوام ورکړي. د سعودي عربستان او روسیې په مشرۍ اوپک پلس پرون وویل چې د تیلو په صادراتو کې کموالی به د روان کال د جون تر پایه دوام وکړي. روسیا چې د اوپک له متحدانو څخه ده وایي چې د روان کال په 2 ربع کې به هر ورځ 4,100 بیرل تیل تولید کړي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر او لوی درستیز دوحې ته تللی. نوی تعلیمي کال ته ورځې په رانژدې کېدو دي، خو زده کوونکي وایي د کتابونو درک نشته. افغانی سره میاشت ټولنی د نورستان په نورګرام کې د غره د شویې دوله کبل زیانمن شویو ته مرسته ورسوله.
څلور سوه کورنیو ته د موږ نکرې کلي ته خپله مال ورسول او خپل لاس باندې ډېر شفاف طریقه باندې خلکو ته تقسیم کړ.
په اروزګان کې یو شمېر ځوانان ولې د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې؟
په دې خاطر انګلیسي زده کو چې انګلیسي خو یو نړیواله ژبه ده، خپل مشکلات حل کو او خپل افغانستان ته خدمت وکړو انشاءالله.
په غزنی کې د ملي جامو دود بیا زیات شوی. د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند په اړه نن په قاهره کې خبري پیل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او لوی درسیز قاری محمد فصیح الدین فطرت دوحې ته تللي او تمه ده چې هلته د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس کې ګډون وکوي. د دوحې د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون او کانفرنس د میکس نن دوشنبه پیلیږي او تر چهارشنبه دوام کوي. د دې موضوع تفصیل له صفی الله ستانکسي واوري.
د دوه د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون چې د قطر د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي ویلي د بیلابیلو هیوادونو شاوخوا نوي ځانګړي استازي د یاد نندارتون په اتمه دوره کې ګډون کوي. دوی د طالبانو د دولت د استازو د ګډون په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د طالبانو دوه لوړ پوړي چارواکي د غونډې ته ورغلي. د طالبانو دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د طالبانو د پوځ لوی درسیس قاري محمد فصیح الدین فطرت به د دوه د دفاعي صنایعو په نندارتون کې ګډون وکړي. د دوه د دفاعي صنایعو نړیوال نندارتون کې د 200 هیوادونو او دفاعي پوځي شرکتونو د ننداري مراکز جوړیږي. تمه د پیولو سوسیمو کې د لوی نندارتون پیل شي او په ترڅ کې به 2 نړیوال معاهده لاسلیک شي. دغه نندارتون ته د 100 هیوادونو 11 جنگي بیړۍ هم ننداري ته خودل کیږي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې د دوی لوړپوړي چارواکي د دوه په نندارتون کې په کوم ځانګړي برخو کې بحث او ګډون کوي. د طالبانو د دفاع وزارت اعلامیه په اساس تمه ده د طالب چارواکي هم درز له قطري چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا باندې خبري وکړي. د افغانستان د پخواني پوځ د کمانډو ځواکونو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي ازادي رو سره په خبرو کې له مولا یعقوب سره د قطري چارواکو د لیدنو پر مهال د ځینو پیښیدونکو مسایلو په اړه خپل نظر داسې شریک کړ.
تاکید خاط کړ قطر کې نماینده ملل متحد نماینده مستقل بل افغانستان پذیرفته شوه.
قطر به ټینګار وکړي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ومنل شي. همداراز د ځینو نتایج شو راپورونو په اساس احتمالا د امریکا ځینې استازي په ټیټه کچه له مولا یعقوب سره خبري وکړي، ځکه د ناتو د پرمختللو وسایلو ټول سیستم چې اوس د طالبانو په لاس کې دی ټول څار او ساتنې ته اړتیا لري، هم د هوایي ځواک او هم د ځمکنۍ قوا محاربوي تخنیک
محاربوي قوا زميني.
جنرال فرید بیا دانی وکړه چې طالبانو تیر 2.5 کال د نړیوالو قدرتونو له مخالفتونو د ځان په ګټه کار اخیستی او د نړیوالو ټولنې د غوښتنو او شرایطو په نه منلو سره یو ناسنجول شوی ګام اخیستی چې د ده په نظر دا به د طالبانو په تاوان تمامیږي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست د 2022 کال په جولای کې په خپل لومړني بهرني سفر کې هم قطر ته تللی وو او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره لیدلی وو. هغه وخت د قطر د دولت خبری اژانس لیکلی وو د قطر امیر په افغانستان کې د ثبات او پخلاینې لپاره د کار کولو په اهمیت ټینګار وکړ. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست تر دې لیدنې وروسته ویلی وو له قطري چارواکو د پوځ د تنخوا او یونیفورم او د سرحدونو د ساتنې د تخنیکي وسایلو او وسایطو د مرستې غوښتنه کړې. قطر د سیمې او نړۍ له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او په لوړه کچه مذاکرې ورسره کړي. د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د 2023 کال په می کې کندهار ته تللی وو او هلته د طالبانو له رهبر مولا هبت الله اخندزاده سره لیدلی وو. رویټرز هغه وخت لیکلی وو دا پټي خبرې له نړیوالې ټولنې سره د لانجمنو مسایلو پر اواري څرخېدي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د افغانانو په تیره بیا ښځو او لږکیو بشري حقونه رعایت کړي. د بیلګې په توګه دوی د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو په پرانیستلو ټینګار لري. قطر له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دې ترڅنګ چې د طالبانو سیاسي دفتر له کلونو هلته فعال دی د لویدیځ او طالبانو ترمنځ دیو پله رول لوبوي. وروستی وار د فبروري 14 او 19 دوحا کې د افغانستان اړوند د ملګرو ملتونو په کوربتوب هم یو نړیوال کانفرنس جوړ شو، خو طالبانو پکې ګډون ونه کړ.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له ازادي راډیو واوري. تاسو زموږ اخله ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته ګوتې بشمار ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي لای هم د خپلو نویو ټولګیو لپاره کتابونه نه دي ترلاسه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل د کتابونو د ترلاسه کولو لپاره څو ځلې خپلو ښوونځیو ته مراجعه کړې خو تش لاس راستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویندوی منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنکړ، خو ځینو نورو رسنیو ته ویلي چې د شاوخوا 80 سلنه زده کوونکو لپاره کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. جزیات عابد سپوږمۍ پراپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ادعا کوي چې 80 سلنه زده کوونکو باندې نوي درسي کتابونه ویشلي، خو د بیلابیلو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې لا هم نه دي توانېدلي چې خپلو نویو ټولګیو لپاره درسي کتابونه ترلاسه کړي. هغوی ازادي راډیو ته وویل چې تیرو کلونو کې هم زاړه کتابونه ترلاسه کړي وو، تر دې حده چې ارشیوی وو د هغو پر ځای نوي کتابونه له بازاره وپیری. د کابل اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي شهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مورا د هم قوس په خاطر
موږ د قوس په لسمه د کتابونو د ورکړې لپاره وغوښتو. کله چې لاړو ویل اوس لاړ شي او د هوت میش کې راشي، کلار شو هم خکارانه د چي کتابونه به بشپړ موخت راکړي کنه. پروس کال مو هم چي کتابونه واخیستل زاړو، حتی ځینی پانی نوي او موګ اړېدو چي لا بازار واخلو.
د پنځم ټولګي یوې بلې زده کوونکې مرزي په دې اړه ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل:
بلې هم راځه کړته ولی
هو ورغلی وو، خو وی ویل چې د کتاب له نشټوالي سره مخ دي. تر اوسه خو هیڅ کتابونه نه دي ترلاسه کړي. تیر کال مو هم د کتاب کمی درلود او اړیدو چې وی پیدو
مجبور شیم که با از بازار بخریم.
د کابل ولایت په ښوونځیو کې یوې ښوونکې چې د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم او ښوونځي له ښودلو ډډه وکړه، هم په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د کتابونو د ورکړې پخلی ونه کړ.
کومو سیمو کې چې موږ یو ښوونځیو ته کتابونه نه دي رسیدلي، فکر نه کوم چې روان کال کې د داسې یو څه پیښ شي، نوي کتابونه توزیع شي. زموږ په ښوونځي تر اوسه هیڅ کتابونه نه دي راغلي او قطعاً مې داسې کوم څه نه دي اوریدلي.
په یو شمېر ولایتونو کې هم زده کوونکي ورته ستونزې لري. د بلخ ولایت د پنځم ټولګي زده کوونکې نجلا هم ورته ستونزه لري.
څو ورځې
مخکې چې موږ ښوونځي ته لاړو، زموږ استادان وویل چې تاسو درسونه نه دي پیل شوي. د هود په 15مه د اولو ټولګیو نوملیکنه کېږي. ستاسو درسونه د عمل په لومړۍ نیټه پیل شي. تر اوسه موږ ته نه کتابونه رسېدلي او نه درسونه پیل شوی دی. زه له دې وضعیت څخه هیڅ وخت نه
یم.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ملي ټلویزیون په ګډون یو شمېر نورو رسنیو سره یې په خبرو کې ویلي چې د دوی د حکومت په 2.5 کلنه موده کې 80 میلیونه کتابونه چاپ او ویشل شوي دي. هغه ادعا کړې چې نوي چاپ شوي کتابونه شاوخوا 80 سلنه زده کوونکو ته رسیدلي دي. په افغانستان کې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د نشټوالي او د شته درسي کتابونو زوړوالی هغه ستونزه ده چې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، او هغه مهال هم یو شمېر زده کوونکي اړ وو چې د اړتیا وړ کتابونه له بازاره واخلي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د نورګرام ولسوالۍ په هغه کلي کې پر سوونو کورنیو خوراکي او نورې ژمنې مرستې ویشلې چې شاوخوا دوی ونې وړاندې د غره د شویدو له کبله کورونه وران شول. په دې پیښه کې لسګونو کسانو ته مرشوب له هم واوښته. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکرې کلي باندې د کب په لومړۍ نیټه د زیات باران او واوري ورخت لامل لغره تیګي راو خوې دي چې په کیاته کورونه په بشپړ ډول تیګولان دي شول. نږدې 150 کسان ته مرګ جوړ ورسېد او په لزګونه نور کورونه زیانمن شول. په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې چارواکي وایي نن یک شنبه د نکري په 400 کورنۍ خوراکي او ژمني توکي ویشل. د دغه ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی د ویشل شوو موادو د اندازې او نویت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغاني سینما شټونن لورینا څلور سو پیکج دغه اسیب زده خلکو د پاره برابر شوی وو چې پار پیکج کې 50 کیلو وړه څلورشنیم کیلو وریجی دوه عربي کمبلې 15 لیتر غوړی 15 کیلو لوبیا 15 کیلو بوره یو کیلو شینچه مالګه شامل وو. دغه مواد د افغاني سینما شټولنې په خپلو گاډو کې د نکره کړي تور سوول او الته په مستحقینو باندې وویشل. دغه مواد د ورور هیواد قطر د هلال احمر یا د سینما شټولنې لورینا د افغاني سینما شټولنې په واک کې ورکړل شوی وي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي پرې خوښتي د نکري کلي قومي مشر نعمت الله
زمونږ کلیوال هیوادوال شهیدان شول چې زخمیان شو. په دې حادثه کې فورا په هغه عین زمان سره د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې لخوا نه خپل هغه مسؤلینو رسیدګي وکوله. الله تعالی دې نور هم دې ته بری ورکړي او زمونږ هغه خلکو ته پټۍ جوړ شو زخمونو باندې ملحم ولګوله او اوس دې څلور سوه کورنیو ته زمونږ نکري کلي ته خپله مال ورسوله او خپل لاس باندې ډېر شفاف طریقه باندې خلکو ته تقسیم کړ. ارسړی ته خپل حق حقدار ته ورسېدل او موږ ډېر خوشحاله یو. مننه کوم.
د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې نکري کلي اوسېدونکي که څه هم په ترلاسه کړو مرستو خوښي څرګندوي خو وایي په غره کې نورې تیږې هم له خپلو ځایونو خوځېدلې او هر وخت یې د راښویېدو او د کب د لومړۍ نیټې په څېر د یو بلې غمجنې پیښې رامنځته کېدو ویره شتون لري. نو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په هوارو سیمو کې ورته د میشت کېدو غم وخوري او دوی له یاد ګواښ څخه وژغوري.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
داخل شوی د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربن په اړه د خبرو نوې پړاو نن دوشنبه په قاهره کې پیل شي. په دغو خبرو کې به د امریکا، قطر او د حماس ډلې استازي برخه واخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. تر اوسه د شپږونیس اوربن او له حماس څخه د یرغمل شویو کسانو د خلاصون په اړه خبرې اترې ناکامې شوې دي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
مذاکره کوونکي هڅه کوي چې په غزه کې اوربند وشي خو اختلافات لا هم پر خپل ځای پاتې دي. د امریکا، قطر او حماس ډلې پلاوي د خبرو د نوي پړاو د پیل لپاره قاهرې ته رسیدلې دي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې خبرو کې د ګډون کوم پلان نه لري. مرکچان د شپږونیز اوربند پر رامنځته کولو او د اسرائیلو له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون او له حماس د اسرائیلي یرغملو د آزادولو په اړه تمرکز لري. حماس چې د امریکا، متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترورستي سازمان ګڼل کیږي له غزې تړانګې څخه د اسرائیلو د ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه کړې ده. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس تر بشپړ له منځه وړلو پورې به جګړې ته دوام ورکوي. د اسرائیلو بله غوښتنه له حماس څخه د 130 یرغمل شوو خلاصون دی خو ګمان کیږي چې د یرغمل شوو کسانو له ډلې 13 تنه مړه شوي وي. اوس د اسرائیل او حماس تر منځ جګړه شپږمې میاشتې ته داخليږي خو شدت یې نه دی کم شوی. په غزه کې بشري وضعیت هم خورا بد دی او د ملګرو ملتونو چارواکو مرستندوی ادارو په دغه ښار کې د یو بشری ناورین خبرداري ورکړه. د یک شمې پر ورځ د اروپایي ټولنې یو پلاوی مصر ته لاړ او له غزې سره د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د اروپایي پارلمان د بشري حقوقو د کمیټې مشر اودو بیلمن چې د دغه پلاوی مشري کوي په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د مرستو پر رسولو ټینګار وکړ.
زموږ په اند اوربند یوازینۍ لاره ده چې تر ټولو بیړني کارونه ترسره کړو او د زرګونه خلکو د وژل کېدو مخه ونیسو. د بې ګناه خلکو د وژلو مخه ونیسو او هغه ته چې د بشري مرستو اړمن دي مرستې ورسوو.
د ملګرو ملتونو په وینا د غزې د ښار شمالي برخې د مال د سخت قحطۍ له خطر سره مخ دي. اسرائیل ویلي چې د غزې شمالي سیمو ته د مرستو د کاروانو د ننوتلو اجازه نه ورکوي او له همدې کبله له خوراکي توکو ډکې لسګونه لارۍ دغه سیمې ته د تلو انتظار باسي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د 15 میاشتنۍ جګړې په پایله کې تر اوسه د قربانیانو شمېر له 10,000 اوښتی دی. په تیرو څو ورځو کې د دغه وزارت لخوا په هرو 24 ساعتونو کې د قربانیانو شمېر تر 100 ډېر ښودل شوی چې د غزې د اوسېدونکو د وضعیت په اړه پراخې اندېښنې راپارولې دي.
له خبرونو ورآخوا
د افغانستان د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم په واده کې د ناویانو لپاره د افغانیو ملي کالو د اغوستلو دود زیات دی. له 2000 میلادي کال وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سیریالونه عام شول، له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې په ودونو کې د ناویو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کم شوي وو. د دې کمیسونو خلې گریوان لمن او تراټه ټول شزي په خورا ظرافت په زرتارو په لاس جوړوي، خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو خامکو جوړ وي. نور حال په دې راپور کې اورو چې د یوې مېرمنې په شخ پیلې شي.
بازاری چرمی ورته لاسی ندی همدارنگ دیولو کار پکی سوی ده همدارنگ درته هماغ چرمی او پټیس کی کار سوی دی.
میمنه د خپل ورینداري نوې کالي برابروي چې ځینو ته ګنګرګان هم ورلوېدلې دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورینداري د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسونه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کېږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه داری وچ کم رنګه سوی و او ډېری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نور هوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې داری وچ ډېر کم رنګه سو دی. معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کلو باندې هغه کلو ته ترجیح ورکول چې دی به په سریالونو کې کتلیا به لنور اورېدل. خو اوس بته شکر دغه رواج بهتر از باندې سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډېری دې ته متوجه شي وي چې اصلي
میمنه وایي په دغه یو کمیس شاوخوا لس زره افغانۍ لګښت راځي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي، خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندي ساتلو په موخه تیاروي، خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي، کوم کالی چې مثلا زیار پکې ایستل کېږي، ځانګړي ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نور ټکی دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بیرته د خپل رواج راځوندی کړو.
دا دغه کمیسونو خلې ګریوان لمن او تراټه ټول شزي په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي، خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي. خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزي ګټې لري.
کله چې دغه رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی، د لومړی ګټه دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولی شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري، ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغه نور کسبونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړې، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولی شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولی شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې شزي ورسره په ململ او گاج ټکرو په ون سنا او زرتارو جوړ سوي چکن ټکری پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه ورسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول، نو له هغه ورسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو، خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
ویل کیږي په اروزګان ولایت کې په وروستیو کې ډیری ځوانانو د انګلیسي ژبې زده کړې ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي انګلیسي یوه نړیواله ژبه ده او هغه د دې لپاره زده کوي چې د دې ژبې په وسیله وکولی شي له انټرنیټ او نورو لارو ډیر څه زده کړي. د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان بیا وایي چې ځوانانو ته پکار ده چې د انګلیسي ژبې تر څنګ خپل مورنۍ ژبه هم هیره نه کړي او ښه زده کړي. تفصیل په دې راپور.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د انګلیسي ژبې د زده کړې یو کورس دی چې ګڼ شمېر ماشومان په کښې کې په زده کړو بوخت دي. دې ته ورته په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور د انګلیسي د زده کړې مرکزونه شتون لري چې په کښې کې هره ورځ په سلګونه زده کوونکي په کښې کې د انګلیسي په زده کړو مصروفوي. د انګلیسي زده کړې په همدې کورس کې مې د انګلیسي زده کړې د څو زده کړیالانو څخه وپوښتل چې ولې د انګلیسي ژبې کورس ته لمړی توب ور کړی.
نن می فیض الله دی، تخلص می فیضان دی، د رزګان ولای جهروت لسوري اوسیدونکی. پښتو مزمن نه وایم اوس مهال، ځکه چې زه کله د مکتب نه فارغ سولم بیا پوهنتون ته رالمه، رزګان ولایت انګلیسي ادبیات ته رالمه، او دغه تر څنګ اوس دلته انګلیسي سنټر ورسره تعقیبوم په رزګان ولایت کې. انګلیسي د دې لپاره وایم چې زه غواړم چې لومړی د نړۍ سره په ژبه باندې پوه سم، چې په نړۍ کې کوم څه روان دي. هغه اوس مهال ځکه چې انګلیسي یو بین المللي ژبه ده، زیات هغه چې روان دي په معلومات چې دي نیټ چې دي ټول انګلیسي کاریږي، او زه غواړم چې افغانستان ته خدمت وکړم. مطلب مداري چې زه غواړم چې د ځان څخه یو ترجمان جوړ کړم.
مای نیم از خوانین، مای لاست نیم از کلیوال، علی اورزګان. په دې خاطر انګلیسي زده کو چې انګلیسي خو یو نړیواله ژبه ده، بل د خپل افغانستان د پرمختګ لپاره چې ډېر زموږ افغانستان ډېر ځپلې او جنگ ځپلې هیواد دی، په خاصه توګه روزګان د ځینې ځینې ټول ولایتونه، خو په دې خاطر موږ انګلیسي زده کو چې خپل مشکلات پال کو او خپل افغانستان ته خدمت وکړو ان شاء الله.
مې وکیل احمد دی، د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ اوسیدونکی یم. راتلونکي کې خو داسې پلان لرم د خیره کله چې زه د انګلیسي څخه فارغ سم، د ډېر سنگ غواړم. یوازینی زما مقصد دا دی چې زه خپل تلی ځانګړی سنټر، یعنی که هغه په مفت ډول وي، یعنی زما خپل یو استاد خپل یو شوق چې راتلونکي خپل یو استادم.
لکه څنګه چې دا زده کړیالان په کم باور دي، واقعیت اوس هم انګلیسي د نړیوالو اړیکو لومړنۍ ژبه سوې. سوداګري، اکاډمیک بنسټونه او دولتي سازمانونه اکثره انګلیسي د عامې وسیلې په توګه کاروي. په دې توګه افراد هڅوي چې ژبه زده کړي ترڅو په نړیوال ډګر کې په اغېزمنه توګه برخه واخلي. انګلیسي خپل ځان د نړیوالې ژبې په توګه رامنځته کړي، په نړیوالو اړیکو، سوداګرۍ، تعلیم او کلتور کې مهم رول لوبوي. په وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې د هغه کسانو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی چې د دویمې اضافي ژبې په توګه انګلیسي زده کوي. خو د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالان بیا وایي چې ځوانانو ته پکار ده چې د انګلیسي ژبې تر څنګ ځوانان باید خپلې مورنۍ ژبې پښتو ته هم کار وکړي. د غزنی ولایت د پونتون استاد پوهنمل نکیب الله خان خیل می په دې اړه پوښتلې دي.
تیرو شلو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د نورو بدلونونو سره په خوا کې یو دا بارز تغییر هم تر سترګو کیږي چې په ټولو ښارونو کې د انګلیسي ژبې د زده کړې مینوال زیات سوي دي او کورسونه یې په لویه پیمانه سته. کورنۍ خپل ماشومان د دې لپاره هڅوي چې انګلیسي زده کړي ترڅو انګلیسي د ژوند یا د معاشیت تیرولو وسیله وګرځي. دا تصویر په لویه پیمانه په افغانستان کې اوس حاکم ده. خو له بده مرغه تر څنګ یې خپلې هغې مورنۍ ژبې ته چې هغه پښتو ده هغوی ته اشاره کړې ده چې دا په راتلونکي کې د خپلې ژبې سره یوه لویه جفه ده، ځکه ژبه هویت ته کله چې هویت مړ شي د انسان هغه ارزښت له منځه ځي. موږ زیاتره څېړونکي لیکوالان چې هغوی مسلک ادبیات نه وي، هغوی په ادبیاتو کې دومره بېسواده دي چې که چېرته یوه عریضه هم ولیکي، یوه عادي لیکنه هم وکړي، هغه لیکنه به په لسګونو له تېروتنو سره مل وي.
لیکوالان په دې باور دي چې په مورنۍ ژبه درس ویل په مکتب کې د بیګانګۍ احساس له منځه وړي او ماشوم ته د محرومیت احساس نور کوي. لیکوالان په دې باور هم دي چې پر حکومت فشار راوړل سي ترڅو خپلې ملي رسمي ژبې پر ځوانانو باندې په جبري توګه زده کړي او هغوی وهڅوي چې خپلې ملي ژبو ته د نړۍ د نورو هیوادونو د ژبو په څیر اولیات ورکړي او کار ورته وکړي. په اورزګان کې د انګلیسي زده کړې دا مرکزونه یوه بېلګه ده، یوه کوچنۍ. خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې دا ډول بېلګې ډېرې په لوړه سطح روانې دي او خپلې ملي رسمي ژبې تر شا اخلي.
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو تاسو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان د ځان ورسوي.
سلامونه او نیکی هیلې. څرنګه چې تاسو ته معلومات شته، پاکستان هېواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. فلم بولدکتلارې څخه چې موږ ټوله وخت په کوټه کې تېر کړی وو، څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د فلم بولدکتلارې څخه راوغوښتلو، یو یم موسسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپني او زر افغانی پی نفر زر افغانی راکړل او درې دنیا کمپنی راکړل نور مرسته مور سره نه کړی نه د دولت خو مور سره مرسته شوی ده نه دی بلې مرستندوی ادارې د خو سره مور سره مرسته شوی ده فقط درې دنیا کمپنی او زر افغانی پی نفر د ای او ایم مولا مور سره کومک